وخت د ماسپخین 2 بجې د زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه د ازادۍ په چپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده چې په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او افغانستان ته نه دی تللی. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون یوې خبري غونډې ته وویل په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنېږي پرېکړه نه ده شوې. میرمن بلوچ زیاته کړه دوی لا هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی د سفر د ستنېدو لپاره مهم دی. د دسمبر میاشتې په پیل کې په کابل کې د پاکستان پر سفیر ناکامه حمله وشوه چې یو ساتونکی ټپي شو چې ورپسې پاکستان سفیر ته ولاړ. وبخې چې ورپسې سفیر پاکستان ته ولاړ او د هغې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په وروستیو ورځو کې په کابل کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د څو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. نن د غلاجاتو نړیواله ورځ ده او داسې وخت منزل کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو او نورو ستونزو د غلې پر حاصلاتو منفي اغېز کړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي دوی پر اړو کسانو ژیر نخود او لوبیا ویشي ځکه دا قوي خواړه دي چې ډیر پروتین، وسپنه او ویټامینونه لري. د سږني کال په لومړیو کې د احصایې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې ویل شوي و چې تیر کال په افغانستان کې یوازې د غنمو تولید 1 میلیون ټنه کم شوی. کروندګر شکایت کوي چې په افغانستان کې کرنیز تولیداتو ته مناسب بازار نشته او نورو هیوادونو ته پر وخت نه صادرېږي. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د وژل شویو کسانو شمیر له 1000 تنو اوښتی دی. د ترکیې د پیښو او بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبې ورځې د مرګونې زلزلې له امله په دې هیواد کې د وژل شویو کسانو شمیر 18320 ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 14220 نور کسان هم ټپیان دي. څه باندې 15000 نور د ترکیې له جنوبي سیمو چې زلزلې ځپلي ایستل شوي دي او څه باندې 1,60,000 ژغورونکي کسان د ژغورنې او مرستو په عملیاتو کې برخه لري. په سوریه کې هم لسګونه زره کسان ټپیان شوي دي. د سوریې زلزله ځپلي سیمې اکثر د بشار اسد د رژیم د مخالفو ډلو تر ولکې لاندې دي او پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لومړۍ جوپه هلته ورسېده. د پولانډ او اوکراین ولسمشرانو انجی دودا او ولادیمیر زلنسکی د پولانډ په جنوب ختیز ژیشوف سیمه کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولانډ د ولسمشر دفتر نن پر ټویټر ولیکل چې د اوکراین ولسمشر خپل پولنډي سیال ته په برکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپلو وروستیو ډیپلوماتیکو فعالیتونو راپور ورکړ. د ټویټ په وینا دواړو مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. د پولانډ د ولسمشر دفتر زیاتوي دواړو ولسمشرانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوسني وضعیت هم خبرې وکړې او د پوځي ملاتړ لپاره د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل کال په پوره کېدو دی. او د نړۍ د فوټبال وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیګونو کې د ګولونو شمیر 500 ته ورسو. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوحده ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبیږي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې د دې سوال د موندلو لټه کوي چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. دا پښتنه وروسته تر دې مطرح شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د فبروري په مخبل ملت په کلنۍ وینا کې د افغانستان مسله یاد نه کړه. د متحده ایالاتونو د سنا غړي لنډسي ګراهام په ټویټر کې ولیکل چې ولسمشر بایدن افغانستان هیر کړی، خو شغلی ګراهام دا هم لیکلی دی چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. بل ورته په سیمه کې د چهارشنبې پر افغانستان داسې یاد شو چې ماسکاو د هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم د استازو کوربه توپ وکړ او په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي او بشري وضعیت خبرې وشوې. د ماسکو غونډه د ماسکو فارمټ په چوکاټ کې پنځمه غونډه ده چې دا غونډه له 2018 کال راهیسې روانې دي. په دې غونډه کې چې د چاشنبه پر ورځ وشوه د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال، صلاح الدین سیدی او شیر حسن حسن ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم چې په خبرونه کې را سره دي او برخه یې اخیستې ده. سیدی صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو په باور د ولسمشر بایدن په وینا کې د افغانستان مسله یاد نه شوه، آیا فکر کوي چې د دې معنا دا ده چې واشنگتن افغانستان هیر کړ؟
دلته د نړۍ د مسایلو مطرح کول د انتخاب خبر نه ده، د ګټو د منافع او د مصالحو خبر ده. او نړیواله ټولنه، امریکا په دې برخه کې خپلې ګټې لري، نه تنها چې امریکا هیڅ هیواد چې داسې سترې برنامه لري افغانستان نشي لرې استله، سره د دې چې په دې کلنۍ غونډه کې په مجموع کې د امریکایي سیاست د دواړو سترو حزبونو لخوا نه د خدد بایدن په خبرو کې شل د پی پاتې دلاو کفي او په افغانستان کې کوم ستر لاستراونه نو ذکر کوم د دې په دیشه ته په کوم توافقات رسیدلی چې دا خبره یاد نه کو کیا د کوز فکر کوم په دې باندې چې رسیدلی چې دلته به نه یاد او په دې چې دلته د عظمت د امریکا او خودل شی او موافقت نو د دوه خو توافق او په داسې شیانو کې چې هغه ته اختلاف په یاد او لحظه په شد په باندې نشي جګر لا شاید په دې کې بعض اختلافونه طریق د سیاست او د پالیسي زه فکر نه کوم چې څوک د افغانستان د یادوستلو وشي او نړۍ به د افغانستان مسایل ته توجه کول د خپل امنیت د خپل منافع لپاره.
سیدی صاحب، تاسو په بریتانیا کې ژوند کوئ، د بریتانیا رسنۍ چې ګوري څنګه، آیا دوی افغانستان هیر کړی نه دی؟ مثلا په خو چې به موکل په ازادي رډو کې ازادي رډو هر ورځ نړیوالو چاپی خبرونو تکتنه کوي، چې کله به مو چاپی خبرونو تکتنه کولی، خامخا په بریتانیي ورسپانو کې د افغانستان مسله هر ورځ راخصل کېده، خو نن سبا ډیره کمه شوې ده. څنګه
دا سر مقاله یو ځای ده، نور مطالب هم تمام په یو ځای کې. دلته په یقیني ډول په اروپا کې ډېرې نورې کشالې را پیدا شوې دي، د ګازو او د فیول مصارف دو چند شوې دي، د خلکو د ژوند سطح د مشکلاتو سره مواجه ده. د روسیې نه راپورونه رسېږي که چېرته عادي هغه خپل راکټ په اوبو کې استعمال کړي، تمام انګلستان به د اوبو لاندې شي. په اوکراین کې جګړه، زه تصادفاً د هغه مهاجرینو سره چې د افغانستان نه بال طالبانو راتګ نه راغلی وم، د هغې اسکان او ځای په ځای کولو دا مسایل مطمئناً کله چې د اوکراین کشاله په اصطلاح راپیل شوه او د هغه ځای نه مهاجرین راغله، زمونږ د مهاجرینو ځای په ځای کول لږ ذره په تعویق وغورځېدل، مطمئناً تاثیر لري. اما له یاد نه شي ویستلی په دې چې د نړۍ د مشکلاتو یو جز ده. هغه څه چې ټولی بلر په خپل وخت کې د انګلستان صدر اعظم وویل چې په افغانستان په غرونو کې امنیت، د انګلستان په ښار کې هم د لندن په ښار کې امنیت ده، دا څوک په خپل انتخاب نشي جدا کولی، خو پاتې راغلي دي، د خپل لاسه پاتې راغلي دي. او ډېر ځله هڅه کوي چې په یو ډول باندې په ظاهر کې په اصطلاح هغه څه چې ولیدل شو اګنور یا
ډاکټر حسن ته به ورشو. شیر حسن حسن له ماسکو را سره دی. حسن صاحب، د ماسکو فارمټ په غونډه کې چې تاسو ورته وګورئ، څرنګه د روسانو دلچسپي له افغانستان سره او د افغانستان له قضیې سره کمه شوې ده او کنه دوی دا بیا هم غونډه دایره کړه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او ښه چارې ټولو اوریدونکو ته او لیدونکو ته. سرولدې چې تاسو خو وویل چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی کنه، زما په فکر نړیوال یوازې امریکا نه ده چې د امریکې د ولسمشر په خبرو کې د افغانستان مسله یاد شو کنه بلکې نور نړیوال د افغانستان مسائل په تعقیب په ګرمۍ سره تعقیبوي او د روسیا کې په ماسکاو کې د ماسکاو فارمات غونډه چې البته دا ځل د امنیتي چارواکو په ګډون باندې ترسره شوې وه د دې معنا لري چې افغانستان لا تر اوسه پورې د سیمې هیوادونو ته اهمیت لري او
حسن صاحب او بخشه دلته چې د ماسکاو غونډې ته ګورو تر ډیره د افغانستان په امنیت خبرې کړي او په دې باندې خبرې وشوي چې له افغانستان نور هیوادونه مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید متوجه نشي دا په خپل یو ډول د افغانستان د هیرولو معنی نه ورکوي
نه برعکس زه فکر کوم چې افغانستان خو په خوا کې هم او په وس کې هم د نورو لپاره د دې نه دی چې د افغانستان لپاره خلک غونډې جوړې کی او یا دلچسپي د افغانستان د خلکو لپاره وي بلکې په پخوا کې هم او په اوس کې هم د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره او یا د خپل امنیت د ډاډ منتیا لپاره دوی د افغانستان له حالاتو سره دلچسپي لري او په هغه باندې بحث کوي کانفرنسونه جوړوي غونډې جوړوي او یا ولست د خطاب په وخت کې د افغانستان پر مسایلو باندې څرګندونه او روښانتیا ورکوي لدی کبل دا ښکاری چې افغانستان لا تر اوسه پورې د سیمې د هیوادونو لپاره مهم دی او د چاهر شوه نه دی وو یو بل خبره ده چې په نړیوال ډګر کې چې د سترن لوبه د حریفان همیشه کوشش کوي خپل سیالان په هغه نقطه کې په ګوندو کې یا په هغه نقطه کې دوی ته وګواښي یو خطرات او ترجمه کې چې آسان تر کول شي دا چې په غرب کې او یا مثلا د امریکای لخوان او په اروپا کې افغانستان مسله یو څه سره شوې ده لته دا دی چې د هغو ډیر په ملاره نو اوکرين ته دا او اوکرين کې د روسي سره مخامخ لاس ګریوان دي
نو حسن صاحب بخشی کده اوکران مسله نو اوکران ته خو روسیا عملاً په جنگ کې ده نو روسیا باید ډیره اوکران ته متوجه وي
ما عرض وکړ چې روسیا په غیر لدې چې په اوکران کې خپل زیات د پاملرنه لري او غواړي چې حالت ماته ونخري د په نور امکاناتو باندې هم چې ممکن غربیان د دوی غټي چیلنج کی او دوی ته وګواخیږي په منځنۍ اسیا کې د دوی شریکانو ته او یا مثلا په قفقاز کې د دوی پولو ته تروریستي عناصر را نږدې شي لدې کبله د افغانستان مسله دوی ته اهمه ده او دوی غواړي چې لاغه خونه ډاډمن اوسي
مننه
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
ننګل صاحب هم خبرونه کړې سره یو ځای شو ننګل صاحب شرغلې د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس تر وینا پورې چې مخکې سیدی صاحب سره مشارکت کړه دوی د افغانستان مسله یاد نه کړه په خپل خپل کلنې وینا کې چې ملته کوله لیکن په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی ورغښته و چې په دې غونډه کې ګډون وکړي آیا دا یو سیمبولیک بلنه و چې د دوی افغانستان هیر نه دی او کنه ستاسو تحلیل
سلام تاسو ته درنو ملمنو ته د خبرونې لیدونکو ته زه فکر کوم په متحده ایالات په افغانستان کې د دوی شل کلن ماموریت زما په باور باندې کامیاب نه و ناکامي ډیر کله څوک نه یادوي سیاستوالو عموما د خپل بریاو خبرې کوي په دغه سي مهمو ویناو کې مهمو مناسباتو کې او د خپل ناکامۍ په اړه باندې هیڅ کله یو سیاستوال به کولسمشر بیا یادونه نه کوي افغانستان د متحده ایالاتو د پاره یو ناکام باپو په تیر شلو کالو کې وینه شو کولای چې حالته هغه څه چې په دوی غوښتل پلې کې هم دغه سید افغانستان د خلکو کومارم غوښتنې چې وي کومې تقاضا وي چې هغه هم پایدار پاتې نسوي د تروریزم په خلاف جګړه هم چې هغه هم بریالي نه و تاسو ویل د تروریزم بیرته حاکم شو افراطیت د افغانستان کډه ونه کړه او بیا د نړیوالو ترګرو مرکز باندې بدل شو لوی وجه ماته داخ کاری پات شو د یو سفیر بلل شخصی روابط دي تاسو ګوري په بارنه هیوادونو کې اکثرا خلک د خپل شخصی روابط په اساس بریزینی زینو ته لار بومي هغه هیڅ کله د پالیسی سرګندونه نه کوي چې ګویا پالیسی دغه شی ده او هغه د افغانستان په نمائندګۍ باندې یو څه برخورد دغه شوی زما دا باور نه دی البته شخصی روابط کې دلای سي ډیر خلک کافی خيار وی او خپل شخصی روابط نو په استفاده باندې زینو زینو ته مهم زینو ته ځان نسبی او بیا د سې خې چې ګویا د افغانستان په نمائندګۍ بلل شي
مانه دا نن کله سب سیدی سب ستاسو په باور د اوکراین جګړې چې مخکې حسن صاحب اشاره ورته وکړه د اوکراین جګړې د افغانستان په موضوعاتو باندې سوري خړولې ده او کنه
او یقیني ده ول سلام معزز نوی معلومات هم وړاندې کوم نن ګل سپه او یقیني ده ول چې سوري غزولې ده د ستاسو د مخکېني سوال په جواب کې چې معزز ورور هم یو څه اشاره وکړه متاسفانه دلته د ګټ او د منافع او د مصالحو خبرې دي د توماس ویس سفر به هلته چې عنوان وګوري د امریکای د ګټې د ساتلو لپاره دا سفر شروع شوی دی او په ټول د تاریخ کې هغه څه چې دیوډ کمرون یا نور په دا کومه پټه خبر نه ده چې د خپل ګټې لټي او په
سیدی صاحب بخشي سیدی صاحب بخشي تل دا خبره کیږي چې فلانه د خپل ګټو له خاطر دا کار کوي طبي خبره ده حتی انفرادي ګټې هم په ډیرو مقدس شانو کې هم نغښتې دي دغه انسانان چې عبادت کوي هم خپل شخصي ګټه پکې ګوري پاته دا شول چې د ملتونو او د ولسونو په سطح باندې ګټه پکې مطرح کیږي څنګه هم داسې نه ده
دا په هیڅ صورت د سیاست الوباده دا په هیڅ صورت منفي خبره نه ده اما منفي مثلا یو دا اپورتونستي هم نه ده چې موږ تل ګټه ته په نظر کې اسا اولویت ورکو اما دی یو وطن خواه دی یو خادم او دی یو خیر خواه گتی دی وطن گتی دی دی یو با پرنسی پا گتی دادی چه خپل گتی دی بلچه پا نابودی که و نلتوی دا ها خبره دی چه باید پا اصطلاع تقبیشی دا چه امریکا خپل سر وویست او دا افغانستان خلک معامله کرد دا ها بدی دا اما دا چې امریکا خپل سرباز ساتي خپل ګټ ساتي او هر څه کوي د کی کوم مشکل نشته دا طبیعي خبر ده اما مشکل ها کیږي چې خپل ګټ د بل چا په بربادي کې ولټوي او ورته د پامونه کې او اخلاقي او توافقاتي او تمام اصول د په کولاند کې دا شی چې موږ ته اذر راکړي
حسن صاحب د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تازه خبرو ته کرا شو چې ویل په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن دی یعنی ساس په نظر روسان د افغانستان قضیه ته په سترګه ګوري یعنی ډیر اندیشنه ورته لري چې لدې ځای منځنی اسیا ته تر هغه رخنونه کې او کنه د دې شاته بل خبره ده
بالکل انداز ده دوی په افغانستان کې هغه چې طالبان وایي د طالبانو خبره خو یو خبره ده یوې پاته ده خبره مګر دوی په هغه څه باندې ډاډ نه لري چې طالبان وایي ځکه طالبان خو دا خبره هم کوي چې دوی امریکایانو ناټو او دوی ماتي کړی دي او په اصطلاح دوی په هر څه باندې حاکم دي ولی داسې نه ده دوی په هر څه باندې حاکم نه دي او په دغه غونډه کې د رئیس جمهور پوتین نه علاوه د هند نماینده وویل چې په کشمیر کې ځینې وسلې چې د کشمیر د جنګیالیانو څخه نیول شوې دي هغه داسې وسلې وي چې افغانستان کې له امریکایانو څخه پاتې شوې وي او یا د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وسلې وي معنا دا ده چې طالبان په ټول څه باندې چې طالبان دعوا کوي حاکمیت نه لري او دغه سلاګانې د نړۍ په تور مارکیټ کې او یا په کار باندې خرڅیږي او ترلستان د همدغه وسلو څخه استفاده کوي نو په دې کې هم د روسیې او هم د منځنۍ اسیا د هیوادونو هغه تشویش پر ځای دی چې ترورستي ګروپونه به د طالبانو په موجودیت کې دننه جرأت دې پیدا کړي چې وسلوال شي په پټه یا په کار باندې مرکزی اسیا ته لار پیدا کړي او دغه سکانه به وکي لکه پروس کال چې د قزاقستان په الماتا او د نورو کارونو کې ستر ویجاړ رامنځته
البته په الماتا کې یو ډول سولې سیاحت هم وی ورسره او ستاسو تر دې خبرې پورې چې په افغانستان کې ډېری وسلې وي، د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال نه راپدې خو چې دوی افغان ځواکونو ته کومې وسلې ورکړې دي، هغه د سباندې 30 میلیارډ ډالر په ارزښت او امریکا مخکې هم دا خبره کړې و چې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر ارزښت وسلې طالبان سره له دوی نه پاتې شوې دي. ننګیال صاحب، که تاسو تراشم څه فکر کوئ چې په دغه حالت کې چې روسیه د افغانستان نه اندیشنه لري لکه څنګه چې حسن صاحب اشاره ورته وکړه، د امریکا تشویش څومره ده؟ داسې ښکاری په ظاهر خو چې امریکا ډیر اندیشنه نه لري چې افغانستان به بیا نړیوالو ته په یو تهدید بدل شي.
زه فکر کوم وضعیت ډیر تغییر کړی دی. شل کاله مخکې تهدید متحده ایالاتو ته، او په 2022 کال کې هغه څه چې دوی تهدید بولي هغه هوم لینډ سیکیورټي، چې یعنی د دوی کورنۍ امنیت ته تهدید مواجه کول. دا تهدید نسبتا د 2001 کال د پاره او 2022 کال کې شاید بالقوه هغه څه تهدید نه اوسیږي. سیستمونو ډیره پراختیا کړې ده، ټیکنالوژي ډیره وده کړې ده، دښمن شاید په اسانۍ ونه شي کولای د امریکا کورنۍ امنیت ته ګواښ پیښ کړي. ځکه تاسو ګورئ بېخي د مصنوعي ځیرکتیا په زمانه کې موږ اوسېږو، آرټیفیشل انټلیجنس د ډېر ظرف یو څوک دوی کولی شي تهدید شناسایي کړي، یعنی یو څوک امریکا ته ننوځي او هغه د دښمن سره اړیکه لري، نو کافي لارې شته چې دوی هغه ټریک کړي او دوی معلوم کړي چې دا په تهدید بدلېدلی شي که نه شي بدلېدلی. شاید د امریکا کورنۍ امنیت ته په هغه کچه تهدید ونه اوسېږي. البته د نړیوالو افراطیانو دپاره په افغانستان کې بریا چې ده دا د افراطیت بریاوا دا په لویه کې د امریکا ګټې په نورو ځایونو کې په نورو هیوادونو کې ګواښلی سي. مثلا افغانستان د افراطیت په ځاله باندې بدلیږي، هلته روسیا چین نفوذ کوي، امریکا په افغانستان کې شل کاله سرمایه ګذاري وکړه، او په افغانستان کې تاسو ګورئ پرسپشن یا عمومي ذهنیت حتی د افغانانو د امریکا په خلاف شو. یو دم هغه پریکړه چې متحده ایالاتو د افغانستان په خپلو وطن وکړه او په افغانستان کې څه رقم وضعیت حاکم شو، فقر، بیچارهګي په افغانستان کې د خلکو د نجونو او د ښځو د کار څخه منع کول، د زده کړو څخه منع کول، دغه حالت د توقع خلاف و. افغانان په مجموع کې فکر کوي چې که ولسمشر بایدن دغه سي عجولانه ریکړه نه وای کړی شاید دا وضعیت نه وای راغلی. نو په افغانستان کې ذهنیت د خلکو چې دی هغه د نورو له وجوهات له امله د امریکا ضد شو، ذهنیت منفي شو. دا په خپل ذات کې د دوه ګټې د خطر سره مواجه کوي چې یو هیواد کې تشل کاله میلیارډونو ډالر ولګوي او په اخر ورځ چې راوځي دا غزه د ولس اکثریت چې دی تاته په بده ګوري او تا فکر کوي چې تا دوکا ور سره وکړه. نو دا دغه حالت چې دی دا شاید دوی ته دردونکی اوسي، یو غواړي چې بیرته خپل نفوذ احیا کړی سي. کټمټ روسیا هم غواړي چې د متحده ایالات بیرته په افغانستان په دې موضوع کې د یوکرين نه د دوه توجه یو بل اړخ ته یو بل جهه هم ورته پرانیزي. روسیا کوشش کوي چې د متحده ایالاتو د غربي نړۍ چې پیلن ټوله توجه په یوکرين باندې ده، غواړي چې یو بل داسې ماموریت انجام کړي، بل داسې یو څه وکړي چې هلته هم د دوی د انرژي چې دي سناسه تقسیم کړی سي، اولته د دوی فوکس لګاوي خواته هم وړوي. تقابل روان د لوی قوتونو ترمنځ او دغه لوبي دي دوی د یو بل سره کوي، خو په مجموع کې مهمه دا ده چې افغانستان افغانان څنګه څه کوي، په افغانستان کې حاکمان څه دي، هغه څه کول غواړي، آیا هغه دغه درک لري چې دنیا ته مخ روانه ده، د افغانستان په سر باندې څه معاملې کیږي، د افغانستان د کومې خواته دوی کوم مسیر ته برابر کړی دا، او په نهایت کې بدلوي قدرتونو د تقابل په مرکز باندې بیا بدلیږي، او کړه دی کولای شي د افغانستان خلکو لپاره یو زیری راوړي او د افغانستان خلک چې نور په سوره کې ژوند وکړي.
مننه ننګیال صاحب. سیدی صاحب، د افغانستان مسله د سیمې له هیوادونو سره تړلې ده لکه څنګه چې ننګیال صاحب اشاره ورته وکړه، په یو ډول باندې یعنی سیمې ته خو لانجه ممکن پیدا شي. بل ورته چې ګورو د افغانستان روابط له پاکستان سره، د اوسنی افغانستان روابط له پاکستان سره ډیر حسنه دي، یعنی د دواړو پاکستان یوازینی هیواد دی چې ډیر حیاتانې تر اوسه پورې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته تللی دي. لیکن پاکستان په خپل په ډیر بد حالت کې دی، له اقتصادي اړخه په ډیر بد حالت کې دی او په سیاسي بې ثباتۍ په لور روان دی. که چیرته هلته هم حالات یو څه نور ګډوډ شي، د افغانستان وضعیت به ورسره بې ثبات نه شي.
دا څه چې وایم اوس په ظاهر کې تناقض ښکاري. د طالبان په پاکستان کې بلکې حکومت، خلک او استابلیشمنت درې حلقې به سره تقسیم کړو. پاکستان مخکې چې وویل چې په کشمیر کې امریکایي سلاح پیدا شو، زما تصور او زما برداشت او زما تحلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې تا تمام راپور شیو چې سیستم رنګ خلا چې دلته هر څه شروع کړو نو څه به تلاړل کوم اصلي به ځان سره وړي چې وړي دي.
حسن صاحب، له پاکستان سره د روسي روابط په روسي کې ډیر حسن شوی دی، یعنی له تیرو څو کلونو را پدې خو څنګه په ماسکو کې سیاسيون سوي، څنګه ممکنه ده چې ماسکو په اسلام آباد باندې اعتماد او اعتبار وکړي؟
نو په سیاست کې د اعتماد او د اعتبار خبره ډیر زیاته دغه نه ده مطرح نه ده، د ګټو خبرو خبره مطرح ده، او روسیا د غربیانو سره په تقابل کې ده، او په دغه تقابل کې غواړي چې د سیمې هیوادونو د ځان ملګری کی، او په دې کې دا غوي خیال هم وساتي. پاکستان خپل یو ډیر فعال ډیپلوماسي لري، او په هغه وخت کې چلا د خوانی شوروي په وا او په د پوزونو په وړاندې باندې مثلا مجاهدین روزل ځای ورکاو، او په دې باندې روسیا پیږي چې هغه په خوانی وخت کې د دوی د ماته علت اصلي دا و چې پاکستان د خلکو ملاتړ کوو د غربیانو سره یو ځای. مګر پرسته کې روسیا د پاکستان سره رښتیا هم ډېر ښه اړیکې لري، او د دې علت دا دی چې په سیمه کې پاکستان یو ځانګړی هیواد دی چې د غربیانو لپاره یو نسبی د پښې ښودلو ځای پکې دی، او هلته دوی پښې ښودل شي. نو که چیرې داسې وشي چې پاکستان کاملا د روسیې او د چین له د ګټو او منافع ول د غیر وزي د ساحې څخه وزي، او کاملا د غربیانو په ساحه کې پاتې شي، د نفوذ په ساحه کې پاتې شي، دا به د دوی په نقص وي. ځکه نو چین هم هڅه کوي او روسیا هم هڅه کوي چې د پاکستان سره دغه سیاسي ډیپلوماټیک او اقتصادي روابط وپالي چې هغه کاملا د غربیانو په لمن کې ونول وي.
مننه حسن صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د سیدی صاحب ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله. سیدی صاحب، ستاسو خبرې مخکې قطع شوې، د مهرباني.
افغانستان او پاکستان په داسیمه کې جغرافیایي وجود لري، دا د روسي خبره. چین په پاکستان کې ډېر ستر سرمایه گذاری کړی دی، که امریکا او انګلستان یې وغواړي که ونه غواړي، د پاکستان چین ایزه کېدل د وخت سوال ده، دا یو خبره. دومه خبره، د پاکستانی استابلیشمنت او د افغاني طالبانو رابطه مقطعی د منفعت پر بنیاد رابطه و، دا غي هدف و چې په افغانستان کې نظام، سیستم، پروژې، د اوبو پروژې، د برق پروژې او هر څه لاندې دې ته ورسېدل. طالبانو ته ویل غواړم، نړۍ ته ویل غواړم چې د پاکستانی استابلیشمنت او د افغان طالبانو ترمنځ د تصادم سوال د وخت سوال دی. په دې د وخت سوال دی چې پاکستانی استابلیشمنت به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې ملي په ځان متکی اسلامي طالباني حاکمیت راشي، او دا حاکمیت دی هغه ناروا مطالبه چې پاکستان د افغانستان نه لري، او د مثال شي د پاکستان د طالبانو لپاره دا نشي کېدلی. د پاکستانی استابلیشمنت او د افغان طالبانو ترمنځ د تصادم خبره د وخت سوال ده، او علایم یې موږ ګورو. خاطر باندې دلته عجیب او غریب حالات دي چې په اول نظر کې چې تفصیل نه ویل شي، ځکه په خبر کې تناقض ښکاري، اما واقعیت د خبرې دا ده چې سیاست طالبا کې د ګټو خبر ده، او پاکستان به افغانستان کې نږدې چې په خو ودریږي او طالبانو ته دا فرصت ورکړي.
مننه سیدی صاحب. ننګیال صاحب، مخکې سیدی صاحب دا خبره کوله چې اخر به د اسلام آباد او د طالبانو روابط هم ډیر سره ګډوډ شي، روسیو کې داسې راپورونه لرو چې په ځینو برخو کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي، حتی د ډالر د انتقال په برخه کې. یو ځل مثال زه تاسو ته درکم، په پاکستان کې ځینو چارواکو ویلي دي چې له پاکستان افغانستان ته د ورځې 15 میلیونه ډالر انتقالي شي، او د دې مخه باید ونیول شي. او همدارس د پاکستان تیر ورځ په لکه مروت کې څو پاکستانی پوځیانو عملیات کړی وو. د عملیاتو په ترڅ کې دوی وایي چې دولس تحریک طالبان پاکستان غړي وژلې دي او د یو له جیبونو نه افغانۍ راوتلې دي. څه فکر کوي چې د پاکستان او د طالبانو روابط په خرابېدو دي؟
از فکر کوم نه ستراتیژیک روابط اسکل هم په ډیرو ساتي مسایلو باندې نه خرابېږي. طالبان شل کاله د بادار او د غلام اړیکه پاتې شوې ده او شل کاله هلته پاتې شوې دي. پاکستان ډیر ښه پوهېږي طالبان څوک دي، د طالبانو پلس ور معلوم دی، د طالبانو روان دوی ډیر ښه پېژني. د هغوی کورنۍ اوس هم هلته دي، د کابینې ټوله کورنۍ هلته اوسېږي، د فلن ټول حکومت هلته دی. سار ماقام تاسې ګورئ د دوی تفریح چې وي د جمعې او د پنجشنبې په ورځ دی افغانستان څخه اسلام آباد ته کډه کوي. تاسې دا اوس هم د دوی د روغتیا وزیر او نور وزیران په اسلام آباد کې وي، یعنی هغه د دوی په یو کور باندې بدل شوی. نو تاسې وضعیت کې فکر نه کوم دومره عمیق ستراتیژیک روابط په ډیرو ساتي مسایلو باندې خراب سي. البته په پاکستان کې سیاستوال ډیر کله خپل ناکامۍ خپل بې کفایتي کولای سي هغه د توجیه لپاره ځینې وخت دغه سي الفاظ وکاروي. دا چې له پاکستانه 15 میلیونه ډالر افغانستان ته په روزمره ډول قاچاق شي دا د منلو وړ خبره نه ده. یو افغان هغه خوانه حتی د تذکيري سره نشي کولای افغانستان ته سفر وکړي. تاسو ګورئ د شل زره افغاني سره مسافر قتل کیږي، هغه ناغه اخیستل کیږي په دومره بندیزونو سره سره. او د دوی هغه ځای پولیس او د هغه ځای خلک د هغو برخور تاسو معلوم دی هغه هیڅ امکان نه لري افغانستان ته د ډالر انتقال کړي. یوازې د خپلې بې کفایتۍ د پټولو لپاره چې پاکستان د اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او دوی کې پوځ فوق العاده فاسد دی، سیاستوال فوق العاده فاسد دي، او د دغه څخه د خلکو توجه د اړولو لپاره ممکن د خپل بام واوري په نورو واچوي. دا موضوع کېدلی سي خو د
سیاوڅ نخ کاری چې په یاد دي طالبان. البته نه ګل صاحب همدغه اصطلاح چې تاسو وکړه ولدا فرزن تور زمخ کې امیر خان متقی یاد کړل چې واوري دبل په بام باندې چې په پاکستان نو
bale bale امیر خان متقی زکه وکړه چې مخاطب په پاکستان کې سیاستوالو او سیاستوال په پاکستان کې خپل د پاوز رقیب دی. دای پاوز ته نه وای، دای سیاستوال ته وای، او سیاستوال او پاکستانی سیاستوال د پاکستانی پاوز رقیبان دي. نو امیر خان متقی ته ډیره ساده خبره واج د خپل استراتیژیک پارټنر د پاکستان د پاوز رقیب چې دی هغه ته ګوته ونیسي. دا کومه فوق العاده جرأت نه دی اصلا، ځکه دا پاوز هم دغه خبره ده. پاوز هم دغه وایي چې پاکستان کې سیاستوال ناکام دي. امیر خان متقیم د پاکستانی ملکی سیاستوالو ته ګوتري
ما نه 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 ګل صاحب
دا حیرانون کی خبره نه ده اصلا. زه فکر کوم دا روابط نه یوازې دا چې خرابیدون کې دي، بلکې کاملا مدیریت شوی دی. افغانستان کاملا د پاکستان په خوانه مدیریت دی. د سې کوم څه نخ کاری چې تاسو ګورئ نو پریکړې چې کیږي د طالبانو مشران خپل خبری کانفرنسونو ته راځي، تاسو سره مرکه کوي، وايي موږ نه پوهیږو دا پریکړه څوک کوي. وزیران هم شکایت کوي چې د نجونو ښوونځي چا بند کړي، دوی نه پوهیږي ولې بند کړي، په علت نه پوهیږي. یو څوک چې په واکې عملا په کابل کې ناست وي، د افغانستان د حاکمیت دعوه لري، هغه ولې نه پوهیږي چې د مملکت کې د حاکمیت لاندې ښوونځي چا بند کړي، دلیل یې څه شی دی، پریکړه چا کړي. دا دغه عمر غنګستیا چې موجوده ده معلومه خبره د پرتی تر شابل حکومت
نه 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 ګل صاحب اې دې لپاره چې بیرته بحث تر وګرځو چې آیا نړیوال افغانستان هیر کړی دی کنه دی هیر کړی. د ننګل صاحب په وینا باندې پاکستان افغانستان نه دی هیر کړی. کچرته د ایران مسلې تر شو سیدی صاحب ستاسو نظر کا پلان دو واخلم د ایران روابط له طالبانو سره نسبت پخوانی او طالبان ته چې په لومړی دوره کې په کابل کې واکمنانو ډیر حسنه دی او ډیر ښه روابط لري، ستاسو څه نظر دی؟
د ایران په خارجي سیاست کې د تقیه سیاست دی. د تقیه سیاست هغه سیاست ته وایي چې د شیعه د مذهب سره رابطه لري، چې په هغه مواردو کې د چې زور نه رسیږي او نو معامله وکړي. زه فکر نه کوم ایرانیان له سره د طالبانو سره په زړه کې دا تحلیل پر بنیاد باندې کومه علایق ولري، اما په دې خاطر باندې چې شل دفعه کې ځان د چا سره مخالفت کې قرار ورنه کړي یا دا ول لوبه کوي، او په دې لوبه کې دا چې دا لوبه تر کومه حده پورې مختو وړل شي دا هغه شی دی چې زمان به وخی. اما زه د هغه چې ایرانی منابع وایي چې ایرانیان د رسمي توګه د طالبانو په ارتباط باندې دوه سیاستونه مختوري، یو دا چې ورسره لایق ساتي او بل دا چې د دې مخالفین تقویت کوي. په دې خاطر باندې ایران په ټول تاریخ کې د افغانستان سره صادق نه و، د طالبانو سره خود
سره.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
حسن صاحب، د منځنۍ اسیا د هیوادونو روابطو ته که وګورو چې له طالبانو سره یې لري، په روسیو کې د ازبکستان روابط یو څه کړکیچن شوي دي. هغه د ریل په د کرښې په ارتباط هم له طالبانو سره روابط ګډوډ شوي دي. ځینې راپورونه داسې وایي چې د برق په انتقال کې هم شای قصدن ازبکستان برق قطع کړی و بیا بیرته وصل کو. څرنګه تاسو څه فکر کوئ د منځنۍ آسیا درې سره ګاونډي هیوادونه ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان روابط له طالبانو سره څنګه دي؟
نو د منځنۍ آسیا هیوادونه خو د پاکستان او ایران په تفاوت باندې رسله دی چې دوی شوروي رنګ شوی دی او دوی د مستقلو هیوادونو په توګه باندې کار کوي. زه فکر کوم په ډیر احتیاط د افغانستان سره چلند کوي او دغه سه خرابون کی نیتونه او روابط چې پاکستان او ایران له افغانستان سره پالي دوی هغه سي نه دي. یو څه په خپل ګټو پسې زیات ګرځي او هغه ګټه دوی فکر کوي او نور نړیوال ممکن زموږ د زیاتو سیاسي شونونکو په شمول دا فکر وکړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په دې لټه کې دي چې څنګه دوی وکولی شي د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا سره د پاکستان په شمول د هند او د بنگلاديش او حتی د اندونیزیا پورې د دوی هیوادونو سره د دوی یو پل جوړ شي او دغه پل اسانه لار افغانستان دی. هغه ترانزیتي خبره هم ده او هغه د توکو د وړلو راوړلو په شمول، د انرژۍ د انتقال په شمول، د زنی کلتوری راشدار شو په شمول داسې مسائل دي چې ازبکستان هم دته لیواله ده، تاجکستان هم او ترکمنستان هم د ټاپي پروژه هم او د افغانستان څخه تر کراچي او په یو بل پلان کې تر هند تر سرحد پورې د ریل د خط جوړول د ازبکستان په پلان کې ده او همدارنګه روسیا هم دغه سي پروژې ډیر ملاتړ کوونکی هیواد ده. لته کبل دوی احتیاط کوي، یعنی کوم د سیت څخه نوې پیدا شوی چې هغه دغه روابط کړي چې څنګه هغه به وي، مګر په لوی کې دوی غواړي چې خپل دغه هدفونو ته ورسیږي. نور که زما په فکر باندې دوی احتیاط ځکه دی چې افغانستان کې هم ازبک توکم خلکو به ډیر غوښتل چې مثلا ازبکستان د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو پر وړاندې یو رقم ته مقاومت جوړ کی. یاد مثال په تور د احمد مسعود په شمول باندې ځنی خلکو په دام غوښتل چې تاجکان د دوی کلک ملاتړ وکړي او په دغه ملاتړ کې د طالبانو په ضد باندې ولوي جبهه جوړ شي، مګر تاجکستان دا جرأت تر اوسه لا نه کوي. نو دوی زما په فکر باندې غواړي چې داسې یو روابط ولري چې د طالبانو څخه هغه ډار تقویه نشي او د دوی روابط تر یو حد پورې ورسره حسنه وي. د افغانستان داخلي مسایل د دوی لپاره ډیر زیات مطرح نه دي، چې لکه دا څنګه چې موږ په ژاړو چلته نجونې د زده کړو نه محرومې دي، ښځې له کار نه محرومې دي، سیاسي او مدني ازادۍ له منځه تللې دي، اساسي قانون نشته دی او داسې نور دې شیانو باندې د دوی چندان نه فکر خراب دی او نه په ډیر.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
د دې خطر چې دا بحث راغونډ کاوه بیرته لغدې اصلي مسلې یو څه ډیر لري لاړ نشو چې افغانستان نړیوالو هیر کړی دی او کنډه هیر کړی. سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي که چېرته همدغه وضعیت همداسې روان وي چې په کابل کې واکمنان نړیوال په رسمیت نه پیژني او دا سلسله همداسې دوام وکړي، نو شک وینې په دې کې چې یو مخ په افغانستان هیر نه شي؟
که چېرته په کابل کې د افغان اوسنی طالب چارواکي په همدغه تمامت خاص سیاست ادامه ورکی نړۍ خبر اغوا کې نه دي او خپل خبره باندې عاشق وي مطمئنا نړیوال ټولنه به متناسب اقدامات وکړي او د هغه په نتیجه کې به د افغانستان د خلکو په ضد او انزوا کې ډېر شکرواله یا امکړی شي. په دې خاطر باندې زه مخکې د دې نه چې مشکل په نړیواله ټولنه کې وینم، زه مخکې د دې نه چې د هغې نه ګیله وکړم، زه مخکې د دې نه چې په هغې انتقاد وکړم، دا چې طالب چارواکي د فکتو د مسلط قواو په توګه باندې څومره کولای شي د پاکستان د لومو نظام خلاص کی، څومره کولای شي د تمامت خواهی د لومو نظام خلاص کی، څنګه کولای شي ملت ته مراجعه وکړي، دا هغه فکتورونه او لاملونه دي چې د افغانستان د انزوا، د افغانستان د تراژدی د تعمیق او په تمامو دې ارسو کې تاثیر لرلی شي او تاثیر لري چې دا مونږه د توادارۍ چې تعمق وکړو، هغه څه چې په چارو مویسلا حاکم دي هغه په خپل نظریاتو او تمامت خواهی کې سجدي نظر.
حسن صاحب، ستاسو په باور تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان داخلي موضوعات د منځنۍ اسیا هیوادو ته مطرح نه دي، چلته نجونې مکتب ته ځي او کنه ځي، څه فکر کوي که دغه وضعیت همدغه سي دوام وکړي د منځنۍ اسیا هیوادونه حتی تر ماسکو پورې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه به افغانستان ته شان نه کړي، یعنی یو ډول به افغانستان هیر نه کړي او کنه دوی به بیا هم هڅه وکړي چې په کابل کې له واکمنانو سره روابط ولري؟
زه فکر نه کوم چې د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول، حتی د هند او د چین په شمول، د ایران او د عربانو په شمول او د غربیانو په شمول نړیوال د افغانستان هیر کی، ځکه په افغانستان کې یوازې دغه ستونزه نه ده چې التنجونی مکتب ته نه ځي یا مثلا څوک مظاهره کولای نشي یا په څوک په تلویزیون کې آزاد خبرې کولای نشي، هلته ستونزې د ژورې دي او هغه ژورې ستونزې بالاخره نړیوال کړوي او نړیوالو ته دغه اور رسیږي. داسې خو نه ده چې د مثال په طور دغه ستونزه په یوه بله سیاره کې ده او یا په داسې یو ټاپو کې ده چې نشي کېدی د اوبو یو لوی سمندر په منځ کې ده او نور چا ته زور نه رسیږي. دا زور تر ټولو د مخه همدغه مرکزي آسیا ته او بیا روسیې ته را رسیږي او دوی نشي کولای دغه څه په مقابل کې بے تفاوته پاتې شي. بل اخره به یو ځای تر رسیدي او بچي هر څومره مثلا د تودوخه درجه نوي وي، 15 نوي وي، 8 نوي وي، نه توشيږي خو کسلو ته ورسیږي، یو دغه خټيږي او هغه خټ کېدل مخه به هیڅوک هم نشي نیول. نو زه فکر کوم چې سیاست هم دغه یو ځای تر رسیدي چې بیا بنړیوال د هغو خطرونو د مخنیوي لپاره بیا هم لاس یو کوي، یا غربيان یا شرقيان، او لداغه یو خطر څخه او غوښت څخه بازار خلاصې چې په یو شکل د اشکال په افغانستان کې پیدا کیږي او هغه پیدا کېدل به حتمی و بهانه غواړي او دغه بهانه کې بیا نړیوال په بل ډول باندې په افغانستان کې مداخله کوي، کېدای شي چې د چا اسکر تلان نشي او په دغه ډول به تفاوتې کې تر پای ژوند نشي کېدای.
مننه حسن صاحب. ننګل صاحب، تاسو څه فکر کوي چې آیا نړیوال، تاسو د امریکا په متحده ایالاتونو کې اوسئ، آیا فکر کوي چې واشنگتن به د افغانستان قضیه هیر کړي او شاب ورواړي او لکه څنګه چې پوځیان وایستل او بیا به همدغه رقم په سپریشتي؟
زه فکر نه کوم. نړیوال سیاست متغیر شی دی، سیاست خبره او وروستۍ خبره نه ده، نن خبره د سبا خبره نه ده، دا په ساتونو کې بدلیدلای شي. زما معلومات دغه دي، دغه فعلا هم په افغانستان کې طالبانو خپل باور د لاس ورکړی دی، خپل ژمنو په خلاف کارونه وکړل. باور ډیره مهمه خبره ده د ملتونو ترمنځ، د حکومتونو ترمنځ. طالبانو د ټول دنیا په وړاندې په دوه کې ژمنه وکړه چې دوی به امارت بیا نه راستنه وي، دوی په مسکو کې ژمنه وکړه، دوی وویل چې دوی به په افغانستان کې د ښځو حقونه نه ترلاسه په خو لاندې کوي، همدغه سي په افغانستان کې دوی یو ګډ حکومت رامنځته کوي او د سولې د لارې نه او تفاهم د لارې نه په افغانستان کې واک ترسیږي، نه دا چې دوی به د زور د لارې نه او د امریکایي کلاشونکو په زور باندې پاره کیږي. دا غسی او دوی نه وګورتي نه یو ویلي، دا چې دوی دغه ژمنو په خلاف کار وکړ او په نړیواله ټولنه کې په طالبانو باندې باور ختم شوه دي، طالبانو سره د تعامل لپاره زړه ښه کوي.
ننګیال صاحب، وبخښئ، نړیوال به څه وکړي؟ یعنی نړیوال څه کولای شي ستاسو په باور؟
ګوره د افغانستان تاریخ کې تاسو وګورئ په کور دننه موږ د زمينه مساعده کړې د جنړی په افغانستان کې مداخله وکړه کاغذ د پرنګي خلکو د شاه شجاع راتګو په غبنه باندې او دا سره څو برخورد شو او هغه څنګه مجبور شو بیرته افغانستان ته په ما غبنه راسی او کاغذ د افغانستان کې د داوود خان د حکومت په خلاف باندې ځینې افراد لاړل او هغه په پاکستان کې حمایت شول او بیا په افغانستان ته راغلل او روسانو څنګه مداخله وکړه دغه شیان تاسو وګورئ بیا د متحده ایالاتو مداخله په افغانستان کې چې القاعده هلته ځای کړی و یعنی مونږ په کور دننه ډېر داسې موارد زمينه دي د مساعده کړي چې نړۍ مجبوره شوی او قوت مجبوره شوی افغانستان کې مداخله وکړي فکر کوم طالبان بیا په ماغلا روان دي دوی په کور دننه دومره سختي شروع کړي چې دوی دې ته زمينه مساعده کړي د چوتو دی بیا یو قوت لزان سره واخلي لېونه یو خوانه افغانستان ته دلال شي په افغانستان کې طالبانو خلاف جګړه پیل کړي دا پخپل ذات کې دا خېج دی د طالبانو حکومت خو یو بقان شي کولای بل د دنیا سیاستونه د تغییر په حالت کې وي هر دقیقه د تغییر په حالت کې وي یو پیخه کېږي
ننګیال صاحب او بخښه مثلا د ماسکاو د روانونه غونډه پیغه کې ټول ټینګار پدې باندې وو د افغانستان شاوخوا د هیوادونو چې په افغانستان کې باید ناامنی رانه شي نو لکه څنګه چې تاسو وایئ چې کېدې شي له داخله ځینې مقاومتونه د طالبانو په ضد پیل شي لیکن د سیمې هیوادونه خدا نه غواړي
د مسکو ویره بیل شي دا هغه د سیستي او غونډه راوخته چې کوم د منځنۍ اسیا هیوادونو سره دوی کوم سازمان رامنځته کړي د پوتین په وخت کې او هغه دغه دی چې دوی ویره لري چې په افغانستان کې ګویا لوبه د سیاسي او صدچې داعش به حمایت کړی شي دنیا به داعش ډیر په لوی قوت تهدید باندې بدل کی او دوی د کمپاین وسی په افغانستان کې داعش د منځنۍ اسیا هیوادونو چې هغه نه قرار کړي دوی پرسپشن دغه شي دا چې دا څومره سم دی څومره نه سم دی هغه فکر دا کوي چې ګویا داعش په یو نه په یو باندې قصدن په یو تهدید باندې بدلیدون کوي یا څوک بدلوي غواړي سیمه په نارامه کی او دا په خلاف یوازینی قوت چې ولاړ دی او جګړه ورسره کولای شي هغه طالبان دي نو طالبانو سره د دوی ملګرتیا کومه فکری ملګرتیا نه ده کوم د سیمه ملګرتیا نه ده چې د زنه روي یاد مخلصانه یو څووسی کی چې دوی غواړي په افغانستان کې بلکې غواړي طالبان د خپل اجیر قوې په توګه د داعش په خلاف وجنګوي او خپل ځان په خوندې وساتي دا به طالبان هم در کې او دا غو پرسپشن دا شی جوړ شوی چې ګویا داعش غرب حمایت کوي او دا داعش کې په افغانستان کې قوی شو طالبان مات کړو منځنۍ اسیا ته سرایت کولای شي دا غو پتیرو واتو کانو کې چې د افغانستان جمهوریت نظام په وخت کې هم طالبان کې حمایت کول هم د غوځنی لته درلوده غیدا درلوده چې فکر کوي چې ګویا دلته داعش راځو کې دلته داعش تهدید چې مهارول شي هغه یوازې طالبان دي نو هغه د تشویش د غو شاید په ځای ووسیږي خو په مجموع کې دا معنی نه لري چې افغانستان د نورو عوامل له عمله ګډوډي
نه مننه ننګل صاحب د دې له خطر شو دا بحث راغوند کو دې ته راشو چې څنګه کېدې شي چې په افغانستان کې جګړه ونی شي او څنګه کېدې شي چې نړیوال سیاستونه د افغانستان په باره کې سره نږدې شي یا سره منسجم شي یا مثلا لکه کله چې مخکې ځل د امریکا په مشر نړیوالو ځواکونو په افغانستان باندې حمله کوله لږ عملی سره د وخت د روسي حکومت موافق او د تهران حکومت موافق او د اسلام آباد هم موافقه لرله او چین هم مخالفت نه درلوده او په امنیت شورا کې هم ستونزې نه وي لیکن څرنګه کېدی شي او حلاره سره چې د نړیوالو له افغانستان سره رابط سم یا د افغانستان له نړیوالو سره رابط سم سیدی صاحب که تاسو نظر واخل
مننه او د بحث د په افغانستان کې په نړۍ کې هغه شرایط نه دي چې شل کاله مخکې وو هغه توافق او کنسنسوس چې تاسو نه یادولې او خبره لاره امریکا دې په دې باندې پوښتنه چې اوس هغه تصامیم چې هغه وخت نیول شو اوس نشینیولې دلته د محل خو ځوکړي زه دلته د نوي اختراع توقع نه لرم متاسفانه د دوه په دسول ترنامه باندې توافقات د امریکای د افغانستان دی او جز او د پاکستان سره توافقات او د هغه په جمله کې هغه خبرې چې کولې توافق په اړه هم چیز یا بره چیز دروغ او خطر په عمل کې د ځان غټي او ساتلې دلته په یو اصول یو اصل باندې اتقا کول هغه د دې چې دلته بیا کوم پراشوتي سیستمونه او د افغانستان د خلکو په ځای تصمیم نیونه خطا کار ده د خلکو ته فرصت ورکړ شي د طالبانو د سلیم او ځواکونو په شمول باندې چې دا وطن کې خلک خپل په خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي د ته فاسیلیټي ورکړ شي د ته امکان او توقع شي بل هر لاره چې دلته به یو پراشوتي د تمام اقوام او د تمام خواو یو ایجنټان بیا راځي او بیا به وسلتي دا د هر لاره نه دي. خطاوې په طالب خوا کې دي، خطاوې په نړیواله ټولنه کې دي. د دې نسخې د خلاصون نسخې خطا نسخې دي، استخباراتي نسخې دي او د هر لاره نه ده.
موږ
کوم بل احترام نه غواړو، یو فرد یو رایه زمینه تعیین شي.
مننه حسن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده چې د افغانستان او نړۍ روابط سره سم وي او امنیت هم وي؟
زه خو فکر کوم چې د هر هیواد د ستونزو د حل، هغه ستونزې که داخلي وي او که د نړیوالو سره ستونزې وي، د هغې حل په هغه حاکمه حلقه په فکر کې دی چې کوم یې په هیواد باندې حاکمه ده. په دا اوسنیو حالاتو کې په افغانستان باندې داسې یو څوک حاکم دي چې هغوی دنیا په اسلامي او غیر اسلامي نړۍ باندې ویشلې ده او دغه ذهنیت نشي کولی د نړیوالو سره دغسې روابط جوړ کړي چې هغه د افغانستان د ملي ګټو او د نورو نړیوالو د ګټو پر بنیاد باندې ولاړې وي. تر څو چې حاکمه کړۍ په خپل فکر کې داسې تغییر را نه ولي چې د افغانستان ګټې، لکه دا اوسه پورې چې دوی دعوا کوي چې دوی اسلام ساتي او د اسلام ساتونکي دي، دا دروغجنه ادعا ده. اسلام هیڅ په خطر کې نه دی او هیڅوک د اسلام د ړنګولو او د منځه وړلو لپاره نه افغانستان ته راځي او نه په تیر کې راغلی. که بهرنیان افغانستان ته راځي، په افغانستان کې د دوی ګټې دي او په هغه ګټو کې د افغانستان ملي ګټې په خطر کې دي که نه. دغه تشخیص کې که چیرې حاکمه کړۍ خپل ځان پیدا کړي او بلاخره ځان ته د دې تعریف وکړي چې موږ دغه ملي ګټو لپاره د چا سره څه رقم روابط باید جوړ کړو، هغه صورت کې د وتلو لاره پیدا کیږي. په غیر له دې چې موږ مسلمانان یو، الحمدلله موږ نړۍ ته، غربیانو ته، امریکایانو ته، ناټووالو ته، دوی ته ماته ورکړې ده. شرق هم مرده باد، غرب هم مرده باد، اسلام زنده باد، مئی زنده باد، موږ زنده باد. په دغه ډول باندې د هیڅ چا سره سم روابط نشي جوړېدلی او هغه ستونزې چې دا نړۍ افغانستان سره لري لبد
امرغه نشو ته لاس تر سره. حسن صاحب مننه. ننګیال صاحب، تقریبا نیمه دقیقه څلور ثانیه وخت لرو که ستاسو نظر واخلم چې څه باید وشي.
زه فکر کوم طالبان رول لري په افغانستان کې، حاکمیت دو په لاس کې دی، دو څه کول غواړي، دو ایلاره وړي کوي نه وړي. په افغانستان کې یو فرصت راغلی، البته یو فرصت شته دی. جګړه په هغه ډول باندې نه ده، په که څه هم د طالبانو په خلاف مخالفتونه روان دي، جګړه روانه ده په ځینو ځایونو کې، خو په هغه کچه نه ده چې دوه کاله مخکې وه. د دې فرصت راغلی دی چې افغانستان کې د ټولو افغانانو په خوښه باندې یو لویه ملي جرګه راوبلل سي. د افغانانو څه رقم نظام په افغانستان کې ځان دپاره غوره کوي، د افغانانو ته د دې صلاحیت ورکړل سي. نه نړیوالو ته ضرورت شته، نه د سیمه هیوادونو ته شته. همدا کابل، همدا افغانستان دې د خلکو کور وګرځول سي، دوی ته دې اجازه ورکړي چې دوی د افغانستان کې څه رقم نظام غواړي. افغانان مسلمانان دي، او تبن چې کومې ملت کې نه نوي سلن نه زیات خلک مسلمانان وي، هغه به په افغانستان کې یو داسې نظام غواړي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي. دا یې ماته تر ټولو معقوله لاره ښکاري، که البته څوک یې لاره ورسره وي، چې که
ګډوډي او هغه شی چې دی عاقبت دی. مننه ننګیال صاحب، له تاسو مننه کوم، له صلاح الدین سیدی څخه او له شیر حسن حسن څخه چې په دې خپرونه کې برخه را سره واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدي راډیو.
زمائے دا بل چان بست زمائے مام چه حس کلم ہے نتے خنجر زما پزڑ کے تے نکڑے رز را باندے تو رش پان کرے پل میں اندانا خبار کرے پل میں اندانا خبار
رب دے تو رش پان کرے